سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان 8 د سپتمبر 9 په دې خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خپروو. اوري چې د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول خورا ستونزمن سوي دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 16 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اورزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 2400 ملي مترو پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ویل شوي چې د سلنګونو په ګډون به په غربي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 1500 تر 1000 کیلو متر پورې وي. تیر جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 نور ژوبل کړل. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد له ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان دوی اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. د پاکستان هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. ایران د بشري حقوقو سازمان وایي پیران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په ویلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وژې اسنبلې لږ پوښتنې نیولې تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروی کې د ایران د بشري حقوقو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو دوو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د شیراز په مرکزی زندان کې د ډلیزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا د دا ډول استفادې په وړاندې غلي پاتې نسي. د ایران د بشري حقوقو سازمان تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 30 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو 2 کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. دغه بنسټ ویلي 2 کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تیر کال 15 افغان وګړي اعدام سوي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مشر وایي پر لبنان د اسرایل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 50,000 کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 50,000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرایل د هوایي حملو له کبله مجبور سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندی په وینا تر 200,000 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سوو شمیر 2,11,399 ته رسیږي. لکه لی چې د اکتوبر میاشتې پر 1 په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، د لبنان حزب الله هم د پولي په اوږدو کې د ټیټې کچې سرحدي شخړې پیل کړې چې په ځواب کې اسرائیل مورچلونه ورته بمباروي. حزب الله چې یو وسله والا ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویلامی کې د حزب الله، حماس او حوثی غیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کامیلا هارس چې د ولسمشری ټاکنو لپاره کاندیده ده، حسن نصر الله یو تروریست یاد کړی چې لاسونه یې د هغې په وینا د امریکایانو په وینو سره وو. د اسرائیل پوځ پرون ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر دوه ډیرشو ته ورسید. د نیپال پولیسو پرون شنبه ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تری تم دي. د تیر جمعې له ناوخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان شوي دي. د اډی کاری پوینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر سوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هین امنیتی چارواکي وای پرون لې افراطي وسلوالو سره په شخړه کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوی دي. د پېښه داسې وخت کې چې د هین تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستۍ پړاو 13 سیشن به پیل سو او نتیجې به د اکتوبر پر 8 نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په ویلامی کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا دوه ترورستان ختم کړی سوي دي. د هند رسنیو د 15 امنیتي ځواکونو د جوبلیدو خبر هم ورکړی دی. دغه وسلوله نشته د کشمیر د جنوب په کلګام ولسوالۍ کې سوي ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه مستقیم معلومات ترلاسه کړي چې ټرمپ که په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي نو د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې به د اوکران ملاتړ وکړي. زلینسکی دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې خبره شوه. زلینسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا له ټرمپ سره وکتل او په خپله مرکه کې ویلي نه پوهېږم چې تر ټاکنو وروسته به څه پېښ شي او څوک به ولسمشر شي، خو له ډونالډ ټرمپ څخه مې مستقیم معلومات ترلاسه کړل چې دی به زموږ پر خواوي او د اوکراین ملاتړ به وکړي. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. دغه بنسټونو د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې لا هم ځینې خبریالان د طالبانو په بند کې دي او ویل کېږي لږ تر لږه دوه په لس کاله بند محکوم سوي دي. په دې اړه تفصیل له فرشتي سهاک ناوري.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول اسانه شوي، پرون د سپتمبر 28مه د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیواله ورځ وه او په نړۍ کې داسې وخت ولمانځل شوه چې په افغانستان کې لا هم پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهي پرون په دې مناسبت ویلي د دوی حکومت له رسنیو غواړي چې خپل نشراتي کړنلارې د طالبانو حکومت له پالیسیو سره برابرې کړي. د رسنیو برخی کارکونکو آزادی رادیو ته ویلي د طالبانو ویندویانو له رسنیو سره هغه موارد شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه وي، په نورو برخو کې همکاري نه کوي. پرون په کابل کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست عبدالقدیم ویاړ ویلي د اطلاعاتو ترلاسه کول د هر افغان مسلم حق دی.
معلومات ته یا اطلاعات ته لاسرسی تر هغه بریده چې د نورو حقونو ته زیان پکې نه رسیږي او یا عامه امنیت او عامه نظم ته پکې تاوان نه رسیږي د هر افغان قانوني حق دی.
خو د رسنیو کارکونکو ویلي چې افغانانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دغه قانوني حق اخیستل شوی او په بې پرې ډول ملت ته د اطلاعاتو رسول ناممکن شوی دی. په اروپا کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو له خوا د اطلاعاتو ترلاسه کول اوس ډیر سخت شوی دی.
لبد مرغه د طالبانو د وکمنیدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. وکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ډېر خندونه جوړ کړي او ایمه په باور لبد امرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهمه اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسي د ژمن ندي او ورستر بلې محدودیتونه خبریالانو او رسنیو باندې زیاتوي.
طالبانو په تیرو سره باندې دریو کلونو د رسنیو غن کارکونکو نیولی او یا یې هم مجبور کړي چې خپل دند پرېږدي. په وروستي مورد کې د چنګاخ یا سرطان پر شپږوستمه په کابل کې د رسنیو دوه کارکونکو محمد عارف هجران او احمد کامران هم د طالبانو لخوا ونیول شول. سینو رسنیو راپور ورکړل چې د رسنیو دغه دوه کارکونکو د افغانستان پر ټولنیز وضعیت او د کابل پر امنیتی حالت د راپور ورکولو لکبله د طالبانو د پوزي محکمې لخوا په لس لس کال بند محکوم شوې دي. پر رسنیو د محدودیتونو په دوام طالبانو تیرونه د افغانستان پر رسنیو کې په ژوندې باندې د سیاسي پروګرامونو پر خبراوي هم بندیز ولګو. په تیرو سره باندې دریو کلونو کې په لسګونو تصویري چاپی صوتي رسنۍ وتړل شوې او ورسره د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار شول.
او سم یو بهرنی مسأله د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجلو خبرګونونه پارولي. د لبنان حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګری ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د اسرائیل مخاوني سي. په راقه په افغانستان کې د امریکا په خونی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وجنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وجنه خواشینی څرګنده کړې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشري کوله وپښتل شو، هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولی دي. د لبنان حزب الله چې یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څنګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه کړې چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې خبرګونونه پارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وشنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره ایو لویا ضربه بلل لري. هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په ګډون ایرانی مشان بیریږي چې دوی به هم پنشاو ووژل شي. شاغلای خلیلزاد دا پښتنه کوي چې اسرائیل لزانه د انفرادي مشانو د مندلو او وژلو وړتیا شولې، خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلن به بدل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایی برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د هغه لار روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه اکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خوشنۍ شوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله عالی لاربه دوام ومومي او د هغه سپیشل هدف یعنی د بیت المقدس ازادي به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایران ایر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور لمخې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې.
سانګي د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اوس د فار دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کېدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر به خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدرمن اوریدونکو، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په اړه د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د امغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نشول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دفاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 لکاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډیره لوړ وه، 3000، 3500، 4000، 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور بدلته دنده ترلاسه نه کړي. ځکه افغانستان خلک چې دي بېوازله دي، دردېدلې دي، اقتصاد ډېر ضعیف دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسی، د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید دي او دوی ونسي کولای چې خپل اهل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووزي. زیب داس کار ته لاس راچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توګه اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نور هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانان ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بېدندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځوان انرژي ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي، متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې وړتیاوي لري. شخصن زی پیژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړل شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپل لکردان پوهنتون څخه زه پخپل فارغ شوی یم، نو موږ سره به ډیر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړه کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو کچیر دوی په وظیفې کې نیسي نو هغه ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړه.
پولیس جرګه کې د خلکو په خانه استاذ شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډیره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینس کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته دغه خبرې کوي، موږ په هېواد کې دیننه نوڅ کولای، کله له خپل فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړی تر اوسه، که څه هم په میډیا او کې په دوه کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خپل بیا ځوانان واوري دا به ډیر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دی لکه زما خپل اولاد پرقم دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځ شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینه هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم، او و بیلرم دین رستم
اغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولر
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده تاسو مراوی کیگه ما تاسو خپل هیلو لپاره خپل ارزوگانو لپاره خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلیگه او مبارزه وکه که په ژوند کې تاسو مبارزه و نکره هغه ژوند به مبارزه ډیر به خوندې نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نم داده چې ناخوالې به یي مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت و طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرې هغې نه کار واخلئ ناهیلی توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري ځکه زموږ ټول هیله و آرزو هم دغه زموږ ځوانان دي نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلي نه اوسي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامته اوسئ
مهرباني مننه
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طالب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونو چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد څه شې دی دیته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې دی یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنگیدل دي اوس ځوانان په داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودیته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی موږ کمی خواته باید لاړ شو یا مثلا د اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوی دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي امنیت هم دی او دا دی وهادي او بس کښې نور هیڅ هم نسته خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبی کوي او د دې سرکار کې کښې خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نسته که مثلا ځوانان غواړي چې یو مسیر وټاکي یا ځوانان غواړي چې یو مثبت بدلون راولي هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادې پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي دا مو دوست دي دا مو هدا مو زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نا څه لوست چې دی لري دغه څه نا څه زده کړې چې دی لري دی باید مطالعه ته مخه کړي دی باید تیر تاریخ مطالعه کړي دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو خو فلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي سره راټول سي او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روانو دا ترکستان ته ځي دا زموږ په خیر نه ده موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم دنیا
دغه سي یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه ووسي دا به څومره په تاوان ووسي وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو یې وینو که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه وکم دا لات څومره بدیدلی سي
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالات ته ګورو موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالات څخه مو خلاص کړي په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې دغه خطسیر باندې چې موږ اوس روان یې ودې ته تغییر ورکړي د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي حتی ولاړ شي د چارواکو سره وویني اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو پنځوس کسه شپېته کسه په یو ولایت کې سره ځای سي او هغه د نور سره ځای سي بیا ورسي مثلا د حاکم او کسانو سره کښین او سره مجلس کې چورونه دغه اوس موږ مسیر ولې راسي لشت لږه هغه کڼور سني مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ کڅنه سي ویلې یا څنګه خبرولې لشت لږه د غزوانان په خپل ځغ تر بهرنۍ رسنۍ پر رسولې سي چې ګورې موږ دغه دغه غشتنی وکړې موږ سره ونه منل سولې نور موږ نه پېژو چې بعد څه وسی پلاس موږ په هیات کې نور بعد څه شي وسی موږ خو خپل هغه مسولیت دغه تر دغه اندازې ادا کړې دي خو که دغه سي لاس تر ځنی ورته ناست یو زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړې شړې سي
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکت نه کوي لکه تاسو چې ویلې
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره کتر اولالېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوي چې ته پر نظام باندې نیوکې کوي او مخامخ گزار باندې کوي دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي مخامخ گزار پر هیڅ یو دغه باندې هم نه دی په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام دی چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ گزارونه کوي او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخیژي او د هغه اهداف خرابوي زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی سي چې کښېني یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خشونت لاره اوس خو فی الحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده چې خدای نخواسته سړی را ولاړ سي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهل ویشتل ټکول وکړي نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده دوی کولی سي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول سي ځینې ملګري سره راټول سي ځینې دوستان سره راټول سي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښېني مجلسونه وکړي سره کښېني او لاس د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې د ولسوال په سطحه باندې ورسې سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره
که چیرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېني او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د ځوانانو غږ کولی سي چې تر یو ځایه پورې ورسېږي د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړې بیا نه شریکېږي دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي او که داسې ونه سي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی په اصلاح اوس خو موږ په داسې چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلی نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک ولاړ سي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګېډه نه ورمري اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وې پر هر سړک باندې به جنګونه وه په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه په تن پټ وه د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلک نه ووتلي خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کوي ځوان په خاص ډول ځوانان دا د چی څخه دا ډېر څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کېږي دی د کار زمینه نه ده مساعده سوې نو که دی هلته سره کښېني او د بل سره خبرې وکړي لږ تر لږه هغه مسیر خو به معلوم سي چې کیسه څه ده اوس خو موږ غږ نه دی کړی اوس ځوانان هېڅ خوځېدې نه دي نه هېڅ خوځښ کړی دی متاسفانه
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې د واټس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته ما تر خپل راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ما ته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته وشه موږ څنګه ولاړ شو دلته منظاره وچاودل چې نه څوک کار راکوي نه کار سته او کور راپسې دي اولادونه راپسې دي ژوند راپسې دي دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بسپنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې حتمن داسې مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هېواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پهپسې دي کورنۍ هم پهپسې ده ځوان هم دي چا ته لاس هم نشي نیولی او هغه مثلا ځینې خو سره کم دی بیخی چې ژاړي وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څه وکم وای ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنې دا رواني ستونزه یوازې دی ته نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم موږ داسې یو چې په وسه مونږ دغه نه څه نه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلومي نور دوستان تور معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري توقعات موږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اچا فیصد ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر ځوان فکر سره چې کله یو ځوان ته بکا په دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې دغه هیواد او دغه نظام نه والا خدای منسه ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله زی پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ با سواده کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهیږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي کنه ما داس کسان لیدلي دي پر خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازک ته بیا هم ترانې وایي کنه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي نو دا د دې څخه موږ ته دا سره معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې دغه نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست دښمن دي نه معلومیږي چې کمې دوست دي کمې دښمن دي
که په اخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې علي ځلې کوي غږ نه اوریدل کېږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کینی په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بل اخره به یو څه دوی لاس ته راوړي په دې اکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په ساته د کلو په ساته د ولایاتو په ساته باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکي خبرې چې وکي بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره جکشینی خبرې وکي پر ځینو مسایلو جوړ سره وژغیږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیز خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور سي چې ځوانان هم دغه په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغه برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته پکار ده چې د دې و هغه مثبت غوښتنو ته لبې کوي د دې سرکار او د دې سره وژا پروژا ودرېږي نو دا سم بیا ان شاء الله رحمان کې دا چې هیواد د بحران څخه ووځي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
شاعت سي اباد
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلای کوم د معمول سره سم نن بیا د اوم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې د خبرونه د لرن افغانستان خوونیزي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادي رادیو اورئ لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو غاللو تاریخ ووري په نننی درس کې به ووري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغه ته له ناسمې لارې سمې هغه ته بلنه ورکړه خو قوم یې نافرمانی او اند هغه به احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي
د نوح علی السلام ژوند او بلنه نوح علیه السلام له الول اعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه یې زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هیڅ خبرې کولی سي نه هم هیڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډیر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو. یعنې ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کشتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کشتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به ووي چې کشتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دی دې کرده غر کې. کله چې کشتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړي نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. له څومره مودې څخه وروسته توپان لاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
وکی درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واوریدل چې د هغه د مبارزې یو په زړه پورې برخه د خدای په امر د کشتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په محل چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی وو واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی وو. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي دی به هم هغسې ورته درېدي، او د هغو پیسلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او دغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او دغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولیهدی څخه ایستلی وو دغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1019 هجری قمری کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دشمن وو. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وسه. هدیه غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هدی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هدی لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدی. د هدی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا شهر د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډیر معتبر شخصیت وو. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. د دې د طایب شریف څخه تر مکې پورې یو ویاله ویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی وو هغه ویاله ته. هغه په نامه سره دا والد تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1390 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واوریدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اوریدلی قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې ل اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوې برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په اوله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخ ته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي و او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دشتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډیر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هواد اقتصادي حالت په شپارس اولس پیړۍ کې قابو شنو، یعنی په دغه دوو پیړیو کې د شپارس څخه تر اولس پورې پیړۍ کې زموږ د هواد اقتصادي حالت شنو. کرنې، مالداری او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل؟ خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداری جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنو او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د ارتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماولنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکی درنوز د کونکو، تاسو اوریدل چې وخت د احمدشاه بابا ل رسیدو سره نه یوازې د چي د افغانستان کرهنی وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګری وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې لګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګری پراخه شوه.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هله دا ترینمو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومي او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.